دوهمه نیمایی که تاسو د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته راوولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیلمې ومنې درنو سکونکو هله دا چیرو غو جوړو سی او خپل مترته وهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لس شرغلاس وایم په دې هله چې نن ورځ هم د لوسره خرنه شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوزا او حالات سره ولدي پر هم د موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو ورځ خپل د نن د موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې امویانو په 1920 قمری کال کې یا 1918 میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړ او دوی هم نیوی کال په اسلامي نړۍ باندې واکمنی وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرو سیمو باندې واکمن شول. یعنی په 1920 قمری کال کې د دوی واکمنی یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کړ. بیا نیوی کال په پرله پسې ډول سره نیوی کال په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو لارې همدارنګه پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکی وو. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی. مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمۍ له امله وګرځېدي، یعنی دوی په تنګ وسل دغه حالت د چې د دې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول چې د حالت په د کسبګرو او د بزګرانو د نارامۍ له امله وګرځېدي او د ډیر زبوک لرونکو خلک هغه کسان چې ډیر زبوک یې درلودې همغه خلک هم ناراضه سول ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلنی مالیات یا د اوسنی افغانستان کلنی مالیات 30 میلیونه درهم ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیات سولې. یعنی د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول. د قریشو بله څانګه چې هغه عباسیان و په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل، ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول، نو د بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي، ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکولې چې د کچری دوی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسیږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکم کړي او سیمه ییز ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکولې چې د دوی سیاسي هغه کوم حقوق چې د هغه په پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په درو کې برخه ورکوي. نو دا دغه وعده پر اساس باندې خلک د دوی تزرو شکوي او د دوی پلویان کېدل به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي، که څه هم دوی د یو بل سیال ونو. د دغه وعده پر ورکولو سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل شو چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافت ډېر شي. نو څنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو پټ کسان ونیول سول، لاس او پښې ځینې پریس ولې. د امویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخته توګه وسرل، مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخ ونیسي. مګر دغه کارونه په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیرېدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله. راځو چې دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه څه دي چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي؟ د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډیره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنی د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنی هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه و، دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل. دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی، هم د مالیه د لارې اخیستل کېده، د مالیه د لارې پوره کېدل، د دې ترڅنګ بیکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متاسبو لخوا د بې عدالت او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودي او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د غلو جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. راځو دا چې د امویان څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي. دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي، دغه پاڅونونه په ترڅ کې بیا د امویان دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیست کې د هغه ونده دا چې واک د امویانو څخه وابسانه تلجدول کیږي. مهمه ونده په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب ابو مسلم وو، د مشبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمز دو، چې د بیا په سلم قمری کال کې د سفیدنج یا سپیدش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافات څخه دی په دغه کل کې زیږیدلی دی او د په لومړي سر کې تحصیل د مخه کړې و، عربي ژبه زده کړې و. د ژوند په ترخوشي بو کې غم او په خوشو کې خوشی نش کار کوله. په لنس کلینیک کې به د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم عقل، د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډیر چابکی سره یا ډیر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنی په ولسي فعالیتونو کې ډیر بنده ونده اخیستله او ډیر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په دروشت کلنۍ کې د کوفه شهر ته ولاړې او هلته سفر وکړي. په مکه کې د ابراهیم عباسی سره ولیدل او همدارنګه د بني عباس چې په دې مهال کې یو پټ ګوند درلود، د هغه ګوند سره یو ځای شو، د هغه سره اړیکې ټینګ کړلې. څو وخت وروسته بیا د بیرته هیواد ته راستون شو او د علوي سیدانو یحیا بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنی په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویان په وړاندې چې کوم خلکو پاڅون کوي، د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړي ورځو کې ډېرې ډلې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخت پورې چې بیا یو سلو شپږویشت قمري کال کې په کوچنی اختر کې د ثبت نچ په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د عباسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ ویل چې د دې نارضایتي ولا خوشي د امویانو په وړاندې ډېری شنو دی د زیاتره خلک، هغه د خراسان په خلکو کې، همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېر چابکي سره د هرات، همدارنګه د بادغیس، تلقان، سرخاس، توس، غور، نیشاپور، د دې ترڅنګ د بلخ، تخارستان او د نور سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د مسلم سره مقابله کوله، دوی په دې وخت کې په دیوانه توانې دي چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د مسلم په واسطه د مروي یا مروي چې خپل د امویانو د کورنۍ ورسته نوی واکمن وو، د مروی د نور څخه ورسته نصر نیشاپور هم نصر نیشاپور ته شاتک ته ارکیږي او د پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر ساری او هغه ته ماتور کوي. د میانه امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپی، مګر د دې لپاره چې نموړی نور لشکر برابر کیاو ابراهیم عباسی هم ووجه، خو پاتون کوونکو توزل د مروان ځواکونه ته په عراق کې سخت ماته ورکړاو. د امویانو ورستنی او د امویانو ورستۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق شهر و هغه هم ورسخه ونیوي، او په 1300 قمری کال کې د کوفه د شهر په جامع جمعات کې ابوالعباس صفه خلیفه اعلان کړ، او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتېدی او همالته ووژل سو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي، خو د خلکو په ترکونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي، خپل کمې وادې چې ورکړې دي هم هغه خپل وعدو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسي مشرانو او همدارنګ ابو مسلم او نور پاتون کوونکو ته په شسترګ نه کتل کیږي، نو ځکه د لمنځ وړلو لپاره لاسونه په ډوحال او تر هغه وخت پورې چې بیا په 1300 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه یلته مړ کی، بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاتون کوونکو په لومړي سر کې د سنباد، بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاتونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده، او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دا واورېدل چې د افغانستان خلک د مویانو په وړاندې پاتون کړی دي، نو دوی هم پاتون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاتون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمری کال کې په غور کې امیر سو، او دوی په دې باندې وتوانېدي دی چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخه تر خپل ولکې لاندې راولي، ځکه چې د یو ډېر زړور یو ډېر هوډمن سړی وو او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډېر فعال ونده درلوده. د چې عباسي ګوند د پاتون کوونکو سره ولاړ او دغه پاتون کوونکو ټول د هم دغه ګوند ملاتړ و، نو دوی هم په دغه ګوند کې ډېر مرسته وکړه او ډېر مهم او فعال ونده درلوده. د دې ترڅنګ د یو ډېر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم و چې لومړنی پښتو شعر هم د ویلې دي. نو درنو زده کوونکو دا و چې موږ او تاسو د نن ورځې درس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستي، دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې او ذات سره ول وی او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و، د دې ترڅنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل او ورسته عباسیان ته واک سره ول لښدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کوم مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په ځړ ول سره ترلاسه کوي، او په دغه عباسی خلافت ترسېدل کې لومړني کسان یا فعال کسان څوک و، د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ بګرځېدلې وي او ګټه به مرسته اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر اتلن کې درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چر.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلی میومنی پدی هیلی چی روخ و جور بایست و وقت به موتر دیمه حالا پا خیر رسولی وی تاس طولتا در دولستم طولگی تاریخ مزمون دویم لسته شرق لست ویم پدی هیلی چی در روز هم دل وست را خیر نیشی بارا سر مل پاتی سی و دنر روزی در موضوع سخه گتا وخلی. نن مو موضوع در افغانستان در احمد شاه بابا در زیناستی پا حکل ده در چی پا افغانستان که در احمد شاه بابا در واکمنی سخه و روسته چوک در حقه زیناستی تاکل کیجه و در حقه در واکمنی دوره سرول ده. زه خپل درس پیلو. د تیمورشاه پادشاهي د افغانستان ورپسې واکمن ده چې په افغانستان کې احمد شاه بابا واکمنۍ د هغه د وړنې سره سم پای ته رسیږي، نو تیمورشاه واک ته رسیږي او د تیمورشاه د پادشاهي دوره شروع کیږي.
تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1228 میلادي کال کې په مشهد کې سجده لیدي او هغه د زده کړو خاوند د درې ژبې شاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستې ټاکلې و. یعنې کله چې احمدشاه بابا ژوندی و، یعنې د هغه د خپل مړینې څخه مخکې همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی و، چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان مندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و هغه وژني، چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسیږي. او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپل پاچاهي په شل کلن وخت کې دوه کولای سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د ته په میراث پاتې وي هغه سیمې شو ساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانې بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي، چې تیمورشاه بیا په 1299 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورې ته سپارل کیږي. دا هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د زمانه ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولی عهد نه و ټاکلی. یعنی کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولی عهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولی عهد یا ځایناستی نه و معلوم، پاچا نه و معلوم. او د تیمورشاه زمونه هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار نږدې و، لایقه او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسیږي، چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسیږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی و د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بالا حصار کې په ار کې په عیش او عشرت باندې بوختي او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست، شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان و چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو. او د دې تر څنګ د هغه کسان و داسې خلک و چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهاټ او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدي. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلی وه، د هغه په لاس د هغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بالاحصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي. او شاه محمود هم د کابل په بالاحصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځي د شاه شجاع لومړنۍ واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسیږي، د هغه لومړنۍ واکمنۍ څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهي دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسیږي، شاه محمود هم په عیش و عشرت باندې بوخت دولتي چارې قدرت درسیدول لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په توان زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل تن نووسی او د بابر په باغ کې رسیږي خپل دوستي د انګریزانو سره شکر کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولول لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي د غشتل چې شاه محمود محاصرې څخه خلاص کی او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره د خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیا دلو د هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ هغه پریش دی. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وريره ځان ته په نکاح کوي او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي خو بیا هم یو پر بل باندې باور نه لري ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامول چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کیږي چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده. شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، حمیدالله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشکیلې وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه. د هغه سره مرسته کړې نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وجني. رازو د سیالیو او اختلافاتو منځ ته وزیر فتح خان تقریبا شلو وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغه د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بي اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بي وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت لمنځه یوړې تر څنګ اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزوري کی او دوی ونسو کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل وخت ترلاسه کوي. ورسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات را پیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل وخت ترلاسه کوي. په 1309 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مرسو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک وکمن سو چې د هغه څخه ورسته بیا هغه بیا ورسته په بلخ، بدخشان او ځینې نور سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړي. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړي. رزو د واک لیږد او لاسوهنې ته په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع پرله پسې ناکامۍ دا چې شاه شجاع په پرله پسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورني مخالفتونه یعنې دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله یعنې بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ سو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع سوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ مبارزه وکړه د دې تر څنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر ځای دوسیې کړي چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان وخت ورسېدې نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډیر سو ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې د هغه بیا د سیاسي فشارونو سره مخ سو نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خواص افغانستان ته خطر زیات سو یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پیښ دی او د جهاد اعلان وکړي د خلکو بلاتړ ترلاسه کړي سره لدی چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی ځکه چې دلته انګلیس ځینی جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې و او سره لدی چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره لدی چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي د جهاد اعلان وکړي خلکو ملاتړ ترلاسه کړي او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا د سیاسي لوبي لامل افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی سره لدی چې سردار دوست محمد خان چې وکړه لیتر څو د افغانستان خپلواکۍ لاسته راوړي خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو لامل افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلي درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به واخیستې وي د نن ورځې درس مو د څو وکمنانو په حق لوو په حق له ودا چې احمد شاه بابا څخه ورسته یا د سدوزی د سلطنت پاتر سدو سره سم کوم کسان وخت رسیږي دغه جملې څخه مو د زینو وکمنانو په حق له ویل د ترڅنګ دا چې په د هر وکمن د وکمنۍ دولت سره ډول و د اړوند معلومات لاس تر وړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ به ګرځېدلې وي او د دغه ورستنی شیبو کې دغه ورستنی شیبو تاسو سره سره ملتیا کړې وي نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم بلې نوې تاریخي او پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری جو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پوری د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
شفانی مرگ شی مرگ شی جنگ زانی مرگا غنم غنده ری بی می غنم رنگ زوانی مرگا غنم غنده ری بی می غنم رنگ زوانی مرگا